سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شوې. زه اوس احمد زیم تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. په پیل کې هم خبرونه. د طالبانو لوی درستیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي او خپلې طرحې جوړوي. فسیودین فدرات د دفاع وزارت د یوه کال د لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ادعا یو ځل بیا رد کړی چې د ټي ټي پي وسله وال د افغانستان دننه فعال دي.
ټي ټي پي در پاکستان مراکز اشکار داره و ساحات
ښکار مرکزونه لري، سیمې نیولې دي او له هغو ځایونو د پاکستان پر پوځیانو او حکومتي ځایونو بریدونه کوي.
د پاکستان صدر اعظم شاباس شریف یو ورځ مخکې تر دې څرګندونه وویل چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تنظیموي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو بیا بیا ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال د افغانستان دننه په سرحدې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او له غزایه د پاکستان دننه بریدونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې د برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوې ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرۍ ډلې هم فعال دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سیشن بې پورز ویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنګټن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګه په څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکو پرون ویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوی ده او له منځه تللې ده. داعش خراسان څنګه نږدې دوه اونۍ مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې په یوه بس کې د چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې حمله کې یو تن وژل شوی و او یولس نور ټپیان و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوه. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډر نویډا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. او په بهرنیو خبرونو کې بیا د روسیې د جنوبي سیمې والي واسلی کولیبوف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړل چې اوکرایني درون الوتکو سر وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو وزیر ما ویشتلې او هلته اور لګیدلې ده. د ټلګرام له لارې خبرې شوې راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کامینسکي سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه وشوه. کولیبوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې بریټ لامل تلفات نه دی وختي، دا ایره هم نشته چې دا اور به داستوګنې سیمه تخپور شي او د بیړنیو چارو زواکونه د بهرنیو چارو زواکونه د اور د وژلو لپاره لاس په کار شوی دی. کولیبوف د دې مخکې ویلو چې د روسیې د فایز زواکونه په سیمه کې سلور بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په خپلواک توګه د دې راپور پخلی نه دی شوی. او روسیې خبرم دا چې د اشغال شوي لویدیځې غاړې په څو سیمو کې د اسرائیل په وای بریدونو او عملیاتو کې لږ تر لږه لس فلسطینیان وژل شوي دي. د سری میاشتې وین احمد جبریل نن ویل چې دوه کسان په جنین، څلور تنه جنین ته په یوه بله نږدې سیمه او څلور نور توباس نایې ته څیرمه د کډوالو په یوه کمپ کې وژل شوي دي. د نوموړي په وینا په دې حملو کې 15 فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د غزې د جګړې له پیل سره سم په لویدیځه غاړه کې هم تاوتریخوالی پیل شو چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1 د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیل د پاوز او په یهود میشتي ځایونو کې د ډیره هیواد یهودیانو له خوا له شپږ سوه څلوېښت زیات فلسطینیان وژل شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. نن په خبرونه کې بیلابیل مطالب تاسو ته لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وايي طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل هم درکولای شو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په تیر وکال کې د طالبان لخوا د موسیقي د زرګونو لو د لمنځوړل غندلې دي. نورستان ته د سلنن ورتګ سره خلکو د سنتیاو غوښتنه کړې.
تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي وي، داسې نور میلمانه راشي ولته پکې شپې ورځې پکې پاس.
او د زهرو کاروان په خپرونه کې به واوري.
د نشه پرېښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي.
راغلاست خپرونه
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړي. د شورا پیو خبر پانه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا علي کمشنر والکر تورک له قول لیکل دي چې دا قانون افغان خزي له ماټولنې په بشپړه توګه حسبوي او دی به په بیغږه سیوري بدلوي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دا ډول قوانین له ښځو د هغوی بشري او بنسټیز حقونه اخلي. نور حال د فیروزه زی پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د اعلان سوي قانوني واونۍ تیریږي، ورځ بلې ته یې پر وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه په زیاتېدو دي. تازه پرون سه شنبه د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قانون دې زر تر زره لغوه کړي. په دې خبر پاڼه کې د دې شورا د عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې د قانون له امله ټولنې افغان ښځې په بشپړه توګه حذفوي او په ټکو یې انفرادي خپلواکي ترې اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویاندې روینا شمدسانی پرون سه شنبه په یوه خبري ناست کې د دغه شورا د عالی کمشنر په حواله زیاته کړه
attempting to render them into shadows their voices are no longer permissible education is no longer permissible
دوی نه طالبان پرې هڅه کوي چې خزي تیارو ته پوزي د دوی غوونه او ستکري نو جواز نه لري ان دوی مخونه کار کولو اجازه نشته دوی نه طالبان باید محدودیتونه ودروي او موږ باید د دې په اړه خبرو ته دوام ورکړو او په چارواکو فشار راوړو چې موږ غوونه واوري
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي د دې قانون ډیرای موارد مبهم دي او نور مذهبونه او ديان پکې په ممکنه د نیول سوي وړاندې راغلي چې د قانون د غراس د امر بالمعروف محتسبینو ته اختیاري واکونه ورکوي چې خلک توقيف کړي دوی ته سزا ورکړي او یا یې محکمو ته ورمعرفي کړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د قانون په بشري حقوقو وحشیانه برید ګڼلای او ویلي دي چې طالبان دې د قانون زر تر زره لغوه کړي. یاد سازمان پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د یونه ماده خبره کړې خبر پاڼې په بیا خبرولو لیکلي چې دغه قانون په افغانستان کې د نارینه او په ګډون د ټول خلکو پر بنسټیزو حقوقو پراخ محدودیتونه لګوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د قانون غندلای او په دې اړه پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د قانون چې د ښځو غاک بدن د ګناوو او فتنو سرچینه بولي د ښځو په شخصیت برید او لټولنې د ښځو په لری کولو کې مرسته کوي. ورسته له هغه چې طالبانو د تیری چهار شنبه په ورځ د قانون اعلان کړ، پر وړاندې غنو هیوادونو نړیوالو سازمانونو افغان ښځو او ان دینی عالمانو خبرګونونه وخودل او د قانون وغند. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر دې قانون د نړیوالو اندېښنې او غندنې ګستاخی بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو د دغه ډول قیوداتو د پلي کېدو د مخنیوي په هدف فشارونه پرې زیات کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو زینب ازادي رادیو ته وویل
نړیوال اړډیر څه کولی شي چې په دوی باندې فشار راولي او زموږ حق مونږ لرا کې د نه په قرآن کې راغلی نه په سنتو کې راغلی او نه په کوم کتاب کې راغلی سیرا محرم نه ده.
له افغانستانه جرمني ته یو تازه کډواله سوي او د معترضو میرمنو د ډلې غړي رقیه سایی ازادي رادیو ته وویل
ما از جامع جهانی سازمان ملل متحد کشورهای منطقه و جهان خواستار تحریم
موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې د سیمې او نړیوالو هیوادونو غواړو چې دغه رژیم د ځواب ویلو ته اړ کړي او تحریم دې کړي او له دوی غواړو چې د دې رژیم مشران دي د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د سرغړونکو په توګه په تور نړیوال لیست کې شامل کړي.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 درس ماده لري د روانې اگست په 20مه اعلان شو. د دې قانون په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون پټوکو د فتنې لويري د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 13مه ماده په بل بند کې د ښځو غک هم عورت بلل سوای دی او لمخې ښځي حق نه لري چې سندره ووي او ان پلوړ غک قرات وکړي.
پینځه په شونځي کې دا ول سین سنول تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو هغه د رادیو ته غواکیاست. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په تیر کال کې د طالبانو لخوا د موسیقي د زرګونه آلو له منځه وړل غندلې دي. یاد انسټیټیوټ د ویلمی په خبرولو سره دا د هیواد د موسیقي په بډایه میراث تیری او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ له حق ښکاره سرغړونه بللې. پورته وخت کې شمیر افغان هنرمندان هم وایي چې د طالبانو له لوري د موسیقي د آلاتو تخریب پر روان منفي اغیز کړی دی. نورحال په دې راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لوري د موسیقي د تباندې یو سره آلاتو تخریب غندي او د هیواد د موسیقي په بډایه میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادي پر حق تیری بولي. یاد انسټیټیوټ تازه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي، موسیقي له پیړیو راهیسې د افغاني ټولنې یوه نه بېلېدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د طالبان حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اقدامات اخیر طالبان نتانه عمله بسازهای
دو طالبان و روسی اقدامات نه یوازې د موسیقي پرالو برید ده، بلکې د افغانانو پر ازادۍ، خلاقیت او فرهنګي میراث یو برید ده. طالبانو هڅه کړې او هڅه کوي چې د یو ملت غږ غلی کړي. خو دوی نه پوهی یو نه غواړي چې دا درک کړي چې دا ناشونی ده چې د افغانانو لزړه او ذهن څخه د یو هیواد موسیقي او مینه لمنځه یوسي.
مردم افغانستان را نسبت به موسیقي نابود و پاک کړند.
یاد انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې پر نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو پر سازمانونو او فرهنګي بنسټونو غږ کړی چې د کلتوري تخریب د اقدامات وغندي او د افغانستان د موسیقي د ساتنې ملاتړ وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم وتړل شو او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپلو غړو انتقال سره له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
دغه چې آلات د موسیقي یا خرابېږي یا سوځل کېږي یا ماتېږي، دا د هنرمند پر روح روان باندې پر اعصاب باندې ډېر بد تاثیر کوي.
دا په کور دننه یو افغان هنرمند دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. هغه وایي د طالبانو له لورې د موسیقي د آلاتو تخریب ډېر خوشینی کړی دی.
نو داسې فکر وکړي چې د هنرمند لپاره د هغه موسیقي او د هغه د موسیقي آلات د ده د ټولو ژوند سرمایه ده. نو کله چې دغه سرمایه ځینې واخیستل شي، نو د ده ټولو ژوند په صفر کې ضرب کېږي. هنرمند څومره زحمت ایستلی خپل پر ځان باندې چې د خلکو لپاره خدمت وکړي، اما دلته یې آلات د موسیقي یا سوځل کېږي یا خرابېږي یا ماتېږي.
د موسیقي آلې او بل غږون کوي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل:
دا واقعا د یو هنرمند لپاره او د یو داسې کس لپاره چې د هنر په برخه کې فعالیت درلود او درس یې ویلی، د زغملو وړ نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري یا صد میاشتې په دیرشمه نیټه د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت ولس ته د حساب ورکولو په نوم په یوه غونډه کې وویل چې په تیر کال کې د موسیقي 1228 آلات تخریب او له منځه وړي دي. د طالبان حکومت موسیقي حرامه بولي او په افغانستان کې په غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی دی. دغه راز د طالبان حکومت له لورې په تیرو دریو کلونو کې وخت نا وخت د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر هنرمندانو د نیولو او هنري آلاتو د له منځه وړلو راپورونه هم خپاره شوي دي.
د نورستان اوسیدونکي او یاد ولایت تلونکي سیلانیان وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د ولایت د ژبو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتیاوي ورته نه دي برابرې کړي. د سیلانیانو په خبره ډیری کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلاوي له نږدې وګوري او خوندتري واخلي، خو د سړک خرابوالي او هلته د استوګنې لپاره د هوټلونو نشتون یې پر وړاندې خنډونه دي. نورحال په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي هیا بهار چې تازه نورستان ته تللی و، په یاده لاره د شته ستونزو او اسانتیاوو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نه زموږ د چپې درې پورې ټول 50 کیلومتره لار ده. یو ساعت لار موږ په 15 ساعته کې واله چې دلته رسیدلو. بل د ملي پارک په نوم باندې مول شوی دی، تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي یا داسې نور میلمانه راشي هلته پکې شپې ورځې پکې پاس کړي. کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کوم داسې بل یو سهولت ځان ته برابرې او په چمنونو کې او داسې په نورو ځایونو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته یو ځای برابرې
د ننګرهار اوسیدونکي بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پرون ته تللی و، خو په لاره کې یې د سړک خرابوالي او هوټلونو نشتوالي په وجه ګڼ مشکلات وګالل.
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو. نورستان ولایت ته د سفر مهال چې د سړک په وخت مستند موجود وي، هغه د لومړي سره د سړک خرابوالی او دارنګ په نورستان ولایت کې په اوټلونو نشوالی غټه ستونزه رامنځته کړې وه. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم جوړ شوی دی، خو تر اوسه پورې مناسب کار وته نه دی شوی.
د خلکو په خبره کې سړکونه ورغبل شي، د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي، نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانیان وایي ولایت یې په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دې اعلان خوشاله کړل، ګمان کاوه چې ورسره به نورستان ته غځېدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي. خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوې، نو ځکه یې ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتېدو دي.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کوم خاص ځانګړې بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانیانو نورستان ته تګ راتک تنظیم کړي دغه هم لیدل کیږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنی بودیجه کله چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه
هڅه مو کړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلي سړک خرابوالي او د نورو سهولتونو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوې. خو څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمنځ سړک ته بودیجه ځانګړې کړي، خو لا هم یاد امر نه دی عملي شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نښترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا په پاکستان کې نن سوداګرۍ اتصاب کړی دی. دوی په ټولو لویو ښارونو کې د برېښنا د بیې د زیاتېدو او پر دوکانونو د نویو مالیاتو د وضع کېدو له امله پر دې اعتراض لاس پورې کړی دی. جزئیات په راپور کې اورو.
د صدر اعظم شهباز شریف حکومت په تدریجي توګه د برېښنا بیې زیاتې کړې دي. اسلام آباد وروسته تر دې د پریکړې وکړې چې تیره میاشتې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره یو تړون لاسلیک کړ چې نورې $1 میلیارد پور ترلاسه کړي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې د قیمتونو لوړوالی په پراخه کچه ناخوشي رامنځته کړې ده او لاریونونو ته لار هواره کړې ده. په ټول پاکستان کې نن عامه بازارونه بند دي. یوازې درملتونونه او هغه دوکانونه چې لومړني خوراکي مواد پلوري پرانیستې دي. د اعتراض کوونکو یو مشر کاشف چودري وویل هغو کسانو چې خپل دوکانونه نه دي تړلي علت یې دا دی چې عام خلک په تکلیف نه شي. دوکانونه په پلازمینه اسلام آباد کې بند شوي دي. اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې هم دوکانونه تړل شوي. همدارس په لاهور او کراچۍ کې دا اعتصاب روان دی. د دې اعتراض غوښتنه د پاکستان د جماعت اسلامي مشر نعیم الرحمن کړې ده او د سوداګرو اکثرو ټولنو او اتحادیو یې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د ټولنې عمومي مشر احسان الله پاچا امریکا ژغ ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بازارونه په بشپړ ډول تړل شوي دي. د ده په وینا یوازې په لویو ښارونو کې نه، په کلیو کې لا دوکانونه بند دي. احسان الله پاچا زیاته کړه که چیرته حکومت مالیات لري نه کړي، د دوی کار بندیز به 2 ورځې نور هم دوام وکړي. د دې اعتصاب هدف دا دی چې حکومت اړ کړي چې د برېښنا په بیلونو کې وروستۍ زیاتوالی او هغه جنجالي مالیه بیرته لغوه کړي چې له IMF سره له وروستیو خبرو اترو وروسته رامنځته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق له پاکستانه غواړي چې د پور د ورکړې په بدل کې مالیات زیات او منسجم کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان کې بیا د کندهار یو شمیر اوسیدونکي د مسافروړونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافروړونکو موټرو د کرایې د کمیدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزنه کېدو سره بیا کرایه نرخ کته کیږي. نور تفصیل پر راپور کې ورو.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي. اوای د مسافرونکو شرکتونو او کوچنی موټرونو د ټیکټ بیا ډیر لوړ ده او دوی نسی کولای په لوړ بیا ټیکټ واخلي.
د لیلار کرایې لښ پورت دي باید چې دا غزموږه کې نظام باید خلکو ته متوجه شي چې ډیر مسافران خلک ساغه ډیر مجبور دي غټ کرایې وسنه لري باید د کرایې کمې سره لیلار ده.
احمد شاه او احمد لا چې دوه نور مسافر دی وای د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفاف پالیسی موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلاره ډیره خراب ده نو کرایې مخامخ څه جګیدي نو داس وسه افغاني څخه تر زر افغاني پورې کرایې دي.
کرایې ډیرې زیاتې جګیدي، کرایې 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. نو دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډیر مشکلات رامنځته کیږي. نیمه لاره سیدا ټوله خامه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو مطلب یې ولرس ولا نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي هغه خپل بیا دغه کمی دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغیر ورکړي او نور په عادي حالت کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نرخ نامه ورته ټاکي دغه کرایې له ته تغیر ورکړي کچې تیلو تغیر خوړلی او کتیلو تغیر نه خوړلی هدي په خپل عادي حالت پاتې شي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپین شوي دي. د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا د ټرافیکي پیښو د رامنځته کېدو لامل د سړکونو خرابوالی او د ټرافیکي نښو نشتوالی بولي. نور جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو لخبرې دو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د سیشن می په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبری غونډې ته وویل چې په وژل شوی او ټپیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 3200 اته او یا بیلابیلی ترافیکی پیښې په هیواد کې رامنځته شوي دي چې له عملی 15996 د ماشومانو، میرمنو، او نارینه او په ګډون تپیان شوې دي او 2001 نور کسان هم مړه شوې دي.
خو خاغلی قانې دا ونه ویل چې دا شمیره د تیر کال په پرتله کم شوې او کا لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
اونا بچه جوان بودن موتر که تصادف کرده بود بیچاره
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. خی لا هم کال نه وی پوره شوی. د پیخه د کابل لوګر په لوی لار رامنځته شوی و.
د لوګر اوسیدونکو فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ترافیکی پیخه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربې لیدلې وو، خو پس له تداوی نه اوس به تر روغ شوی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجی اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشټوالی دی.
اویا سلنه ترافیکی پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولای له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرې یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قومندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یو جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپولا زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته ته پیدم. له ټولو لس مجاهدینو لسخه مدا غشتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شي راولسه او تاک ته هیڅ شي نه ده. ویم او ټکیم او ډبیم کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې موږ کار نسته، زمينه دې مست برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا سره پارک لري. دا دوری بده ده کبیدی زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي خبر ورکي سی ویشي کی. دا پر موږ باندې وس حال څه شین قیامت ده. افغانستان د بلارسون کار نه درو که ایران ته راسون دغه نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کومو څخه مغشتنه او هله اوازو دا سیس موږ راخت تر طالب شراک پر ورسی ته طالب مشران پر ورسی ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول ډبول ستاله اسنه کېدن سلاس مت یدن ستاور ورکه شو ګیر صدا وس شین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوې. کوم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مر سره دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه په لایو معلول یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود نه ټول لباینات للای دا 4 شپه خانه کې پینځه شپېته فیصده یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15-16 فیصده د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دویمه برخه کې تر د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې لړ خبرونه. د طالبانو لوی دریسیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي، خپلې طرحې جوړوي. فسیودین فدرات د دفاع وزارت دیو کال د لاسرارونو د تشریح په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان دایدا یو ځل بیا رات کړ چې د ټي ټي پی وسلوال د افغانستان دننه فعال دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ورځ مخ کې تر دې څرګندونه ویل چې ټي ټي پی د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تنظیموي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وای د طالبانو د دې د برعکس چې دایش خراسان څنګه په افغانستان کې زپل شوې ده، هلته د دایش ترڅنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعال دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سیشن بپور راز ویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د شتون لامل سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنگټن نشي کولای چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د دایش خراسان څنګه په څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته دي. او د لوبل ډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبي لپاره نن هند ته روانه شوې. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9مه دین په ګریډر نویدا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبي د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. د روسیې د جنوبي سیمې والی واسلی کولیبیف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړي چې اوکراینی درون الوتکو سر وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تولی وزیر مویشتلې اولته اور لګیدلې ده. د ټلګرام لاره خبر شوې راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کامینسکی سیمه کې د تولی په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه شوه. کولیبیف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې بریټ لامل تلفات نه دی وختي، دا ویره هم نشته چې دا اور به د استوګنې سیمو تخپور شي او که د بیرانه چارو زوکونو د اور د وجل لپاره لاس پکار شوی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلو ګرام هیروئین او بیل 15000 څخه 150 ډالرو ته پورته شوی دی.
ان لیټ 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروئین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپאי بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لاپور کې به وایو چې د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 60000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مولا رواپو متی ولا وزیري سره مرکه کړې ده.
د نشي پر خودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پا پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
رازی دا با پا محکمه که معلومه شی چه چایی خیوه زر دواره رو کشه.
کماندان صاحب مون پریگده دا ماشون ناروغ ده خیر ده دکتر ده بیایو.
درخکت اشه دیر خبری مکوه.
اوز خپروانه پا یو راپور پیل کهو. بریتانوی رسنیو راپور ورکلی چی دا افغانستان لطاریاکو چخه جولو سوی و هیروین و کاچاک دا پا خواه پا دول دوام داری او د تیرو دوو کالو په پرتلې به هم دوه برابر لوړه شوې ده. په بریتانیا کې له نشې موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې کڅه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب شوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تریاکو کاچاک دوام وکړي او لدې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالر ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروین قاچاق نه دی کم شوی. دوی زیاته کړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې شوو هیروینو پر کیفیت اغیز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له 500 ډالرو څخه و 3000 ډالرو ته پورته شوې ده. دا مقاله چې په ډبلیو پی آر کې خپره شوې وایي کله چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغیز یې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر 2 کاله وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکووا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروین قاچاق کم شوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
د 2023 کال په لومړیو میاشتو کې ډېر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد چې 2 کاله په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو خلاف د تاریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 ټنه تاریاک تولید شوي و چې له دې تاریاکو څخه 1,700 ټنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تاریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت 6 کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو، په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تاریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډیر تاریاک زیرمه شوي، سږ کال به د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه له 1000 ډالرو څخه 1580 امریکایي ډالرو ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري.
کزی که تاریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګی کری او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپل امیرالمؤمنین جزاه ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي،
افغانستان فراموش نه کنه.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشه یي موادو منع کولو د فرمان 2 کاله کیږي، خو په دې 2 کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولای چې د بزګرو سره لازمې اقتصادي مرستې وکړي او په لنډ ډول د نشه یي موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150 ډالرو ته پورته شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې په بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ راکزه چې په دغم کېخت
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک دریا کوشنانی د درې سره د نروزن لامل یختنی وله مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اړیدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې په تیر یو کال کې تر 20,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو دائمي روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابر درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو للارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د صحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسونل لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمېرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشئی موادو څخه لاسونه لړن شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 4 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم په زندان کې 2 میاشتې غوري و. تداوي خو نه و، خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خرڅ هم نه و، ډوډۍ هم نه و. مسلمانان مړه شو 5 شپې نه پاره مریضان بس په دبلوژ بعض مړه کېدل، بعض مریض بس څوک یې پکې سکې نه و. نه
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنۍ مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د محل په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوي په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم فرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوحې په 3مه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشئی موادو او معتادینو موضوع وزلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلار پمڑی کی نو پمور خو اس بھی خبر نہ خم خم مورم
چمون گہ پلار نہ وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایہ ما ټول وو خرم
د نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خپرونې سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه متي ولا وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیري په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینټ یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچې سره سره دا وکولی سي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلی و همدرد نسی، ځکه چې ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دو باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره ګامونه راپورته کړي، تر څو ښه چلند له مریض سره وسي. او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب، یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول، تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسې ډېر ښه تشخیص کړو او د ډېر ښه پیاوړي کړو، تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دې ته پیدا شوي دي، نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو، تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وشي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په ده باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګیزې دي هیدي او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په ده وخت کې کیدای شي معتاد په ده باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهرکشي مرحله به څنګه وي، که چیرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر اوسیږي، د هغه ویره به ډیره زیاته وي. او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یم چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکي ورسره وسي، تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي، تر څو وکولی سي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع کړي.
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووزي؟
روغتیایی کارکون که بالخصوص ارواپوهان کانسلران دی معتادینو سر باید دیر خی مناسب او مسلکی چلند وکری، د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازی لپاره ورسی. کله چه یو کانسلر تشخیص کوي چه یو ناروغ اختلال د مشوره فامیلی لري او نیازمند ته چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي ترڅو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هر مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلسات ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي، تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض وم. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاده یا هم ماشومان ته ویل کېږي د کورنۍ له خوانه چې د پوډریز و د معتاد زو، ځینې نور هم داسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوانه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته، نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع کې چې اجتماعي حیثیت درلود، کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي، باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش د سره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا شوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر اسره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې شریف ل خپل میرمنې سره خار تر روان وی او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس یې په لار کې موټر دروي او دوی ل ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور دی قربان چا دا دی نن به مور ډاکټر ته بوزي.
وخزه ځان زر تیار کچ موټر لرل نشي په کلی کې انده یو موټر لرو کدارانه لړ بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لړ شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکا نن وی نه چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کاری ورا غوندم.
ژر کا ونه وخت کیږي ماشوم ته وځ پمپر ورتړم ته ورشه غوټه ټولګه.
دستا سره په کسوره کې شي دی.
اوف تم څومره ډیره پختنه کې ژر ورسه غوټه لټوله کا دا زما دی وانډي والا مانات دی خار ته را سره وړم.
مون خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو کستا مانتونه یا به بل ورځ ور وړي. اوس مغوټه ماته نه وا
ورختا کیګه مو تر موټر یې زه په لاس کې وړم او بیا یې موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کې اخلم، زموږ غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کوې، ماغزه دې راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کړه، که ماشوم نن ډاکټر ته بو نه ځو ناروغۍ پسې ډېرېږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼي کې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ماته پرېږده، ته ورشه زر غوټه راټوله کړه چې موټر راڅخه ځي.
نو ته هلک په وروڼي کې تړلی شي؟
تو ماته پرېږده، بیا به ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دلی ځم. پام کوه چې ماشوم پسې ځدي کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومېږم نه. دا دې کار وشو له خیر سره. هله ښځې راځه چې موټر راغی.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دلی زه در اخلم.
ورورا خیریت دی؟
ورورا دا مې کار دی، پولیس یو تلاشی کوو.
راځئ مهرباني وکئ.
قومندان صاحب پنځم سیټ دادی.
ښه ښه ورورکه، ته را ولاړ شه.
دا دی قومندان صاحب.
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشی کوم.
دا دی قومندان صاحب. قومندان صاحب څه شی راسره نشته؟
ښه ښه سمه ده، کینه. مریمې؟
بله قومندان صاحب.
ته هغه ښځه تلاشی که؟
سمه ده، خو لې ته پاتېږه چې زه دې تلاشی کوم. ها دا دی تلاشی مې که. کاکا په غوټه کې خو نشته، خو لې ته دا ماشوم هم راښکاره که. اها دا دی وګوره. دا چې څنګه وګورم اورنه یې ځینې خلاص که. څومره ښه وي دادی، ولې یې راویښه وې؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل. همدا اوس لږ آرام شو.
خیر دی، بېرته به ویده شي، ژر یې خلاص که.
ها دا دی خلاص مې که.
ته را دي خو که چې زه یې د پمپرم وګورم.
ها ها اوهو دا څه شی دی؟ قومندان صاحب.
بله مریم جانې، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، دا د غیروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یم.
اوهو، هیروین؟ هیروین چیرې وو؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
او سړیا، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه را کوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوی او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ در ښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
و سړیا، تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کار بار کوه. وایم خدای دې ځواني مرکه، مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته. دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو.
تاسو د رادیو ترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لوی مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
تصور پتال سنگی کم تیخول سنگی سر رجلی چی کرزم لیبا نیم بغا